سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په دې خبرونه کې به مو د بخښنې د نړیوال سازمان لا غندخني خبر کوچی افغانستان ته د سندونکو کډوالو پاړه لري. نور ریپورتونه ملرو. همدارنګه نن د سبر 8 نیټه یا په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ ده. په دې مناسبت هم ځانګړي ریپورتونه لرو. که تر پایه را سره وي نو یو کلی زرغګونه ډرامه هم اورېدلی شي. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د برتانیا پولیسو یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ مخ ته د ترهګرۍ په شک نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پینټاګون وایان تورن جیف ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د افغانستان او د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اپریل په 8 نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د امریکا سی این این ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې د ځانګړو ځواکونو د دوو وژل شو او یو ټپي سرتیری د چین ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه لرله. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د داعش ډلې لوی مرکزونه په چین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې دي. د امریکا پوځ دوه اونۍ مخکې په همدې سیمو کې خپل تر ټولو لوی غیر اتمي بم د لومړي ځل لپاره وکاروه. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا شنبه افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسون ګوندونو مشران او د کابینې غړي شامل دي. تیر اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې پوځي او ملکي مشرتابه پاکستاني هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته اړخیزه موضوعات بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې پر راتلونکو دریو کلونو کې ډیر زره خزینه خونکي په کار ګمارل کیږي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل دا میرمنې به د نجونو په ښوونځیو کې د خونکو په توګه په دنده وګمارل شي.
پلان داریم انشاءالله په تمام مکاتب د 3 سال
انده. دوی یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره ډیر زره خونکي استخداموول. د ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې د دې وروسته دوهم پړاو پیلېږي. یعنی د نجونو د ښوونځیو لپاره خزینه خونکي ګمارل کیږي. د خزینه خونکو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله یې تر ډېره په نامنو سیمو کې نجونې له ښوونې او روزنې بې برخې دي. دا ګلبدین حکمتیار په مشر اسلامي حزب وایي تمه ده چې د دې ګونی یو شمیر بندیان نن له زندانه خوشی شي. د چهارشنبه په ورځ د حزب مطبوعاتي مسول قریب الرحمن سعید په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ان شاء الله د حزب اسلامي سیاسي بندیانو د ازادیدو موضوع دغه جمعي په ورځ حتی المقدور ممکن نه چې هغه ټول آزاد شي. بعضی شان
خغلی سعید د حزب اسلامي د بندیانو شمیره ونه خوده. خود حکومت له زندانونو د حزب د بندیانو خوشی کول ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د موافقې مهمه برخه ده. د برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ په شک نیول شوی. د پولیس په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال سټریټ کې د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوو. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دي زیانمن شوي. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو ریپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ږیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یوه کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. تریزا می وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ خوندیتوب او امنیت ټینګ کړي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګډېږي چې د صدراعظم تریزا می دفتر پکې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز هواري لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبی کوریا او شمالی کوریا په دې شپږ اړخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دي او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکېچنه شوې او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پاروونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپله پرونۍ کتنه کې د روسیې او جاپان ترمنځ هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسېدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادوي. دا مقدونی د یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغه د پارلمان ودانۍ ونیول چې د کابینې د جوړولو پر سر لڅو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. ازادي راډیو خبریال د مقدونیا له پلازمینې څخه ریپورت ورکوي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت وواهه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبر وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د هغه خبر له خپرېدو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته له موانې واوښتل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیایي ټبرې وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړ. د ریپورټونو له مخې د مقدونیې امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د اوښتو پر مهال له اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانس هان په یو ګډ بیان کې په مقدونیا کې روان تشدد غندلی او ویلي دي د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت او پولیس باید د پارلمان او د پارلمان د غړو امنیت باوري کړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصيلي زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وپوري چې په افغانستان کې د بخنی نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې ده چې د ملکی وګړو د تلفاتو په زیاتېدو سره د هیواد ته د ورستنیدونکو کډوالو ژوند له خطر سره مخ دی. پر دې موضوع سربیره مو له هغه رپورټ نام خبرو چې ملګرو ملتونو پرون په افغانستان کې خپور کړي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې هیواد کې زیاته شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسې مشري وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا مو د دې خبرونې مهم موضوعات دي. نور رپورټونه هم پکې لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه هم له یاده مه باسئ. دوستانو نن د سور یا غوی د میاشتې اتمه نیټه ده. دا ورځ په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده. په دې موضوع باندې هم رپورټونه لرو او همدارنګه یو مرکه هم درته وړاندې کوو، خو پیل له هغه رپورټ نه کوو چې د بخنې د نړیوال سازمان هغه اندېښنه څرګندوي چې وایي په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفاتو ته په پام دی هیواد ته د ورستنیدونکو کډوالو ژوند له خطر سره مخ کیدای شي. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سږني کال په لومړۍ ربه کې پر ملکی وګړو حملې او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښایي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو، د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکو حوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي، د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډېره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکی وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې 100,000 افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان والو د استولو بهیر ګړندۍ کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وایي د خوښنۍ ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولی، خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې آزادۍ رادیو ته له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلي دا مرستې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته نه دي ورکړل شوي.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که همو تعهداتی که کردن در
اروپایی طولنه لغرو هیوادونو زمون خوختن داده چه ده مجدد ادغام پا برخه که لافغان حکومت سر دمرست پرجمنو عمل وکری او لحو کسانو سرم رست وکری چه هیواد تست ولکیگی او کداسی ونکری نو دا کار خواهی ناوره عواقب ولری. دا کسان چه افغانستان تا استول کیگی خواهی بیا مهاجر شی یا پر تروریستی دلو ورگرد او لبیلا بیلو ستونزو سرا مخامخ شی. خود اروپایی طولنه ده بحرانی سیاست ده مشر ویندوی لازاده رادیو سرا پا خبرو که ده دیم رستو ده بحیر ده پایل خبر ورکرهی مایا کسیان چیچ ویلی چه په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څه باندې 80 میلیون ډالرو مرسته کوي.
و مولیدل چې د بخنی نړیوال سازمان په داسې حال کې چې افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې دي، هیواد ته د کډوالو د ستنېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر وایي د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 200 ملکي کسان وژل شوي او له 1450 زیات نور ژوبل شوي دي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر وایي چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 515 ملکی کسان وژل شوي او 1468 ټپیان شوي دي. له دې سره سره د دغه سازمان تازه موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو شمیر چې 2101 دی، د تیر کال په ورته موده کې دغه شمیره 2208 وه چې 4% کمی پکې راغلی دی. په راپور کې راغلی چې له ناامنو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل لامل شوی چې په ملکي تلفاتو کې کموالی راشي. د ملکي کسانو په اړه د یوناما تازه راپور چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تلفاتو په اړه چمتو کړی او د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، په کې راغلی چې په انتحاري حملو او ډله ییزو بریدونو کې کابل تر نورو ولایتونو زیات تلفات لیدلی دي. راپور وایي له کابل وروسته هلمند، کندهار، ننګرهار او روزګان هغه ولایتونه دي چې خلک یې د زیاتو ملکي تلفاتو شاهدان دي. ځمکنۍ نښتې، ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد، انتحاري حملې او ډله ییز بریدونه د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي کسانو تلفاتو او پر عامه او د هستوګنې پر ځایونو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی آزادی رادیو سره په خبرو کې په جنگ کې لخکیلو دواړو خواوو وغوښتل چې د نښتو پر مهال د نړیوال قوانین په جدي توګه په پام کې ونیسي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په هکله اندېښمن ده او متاسفانه ورځ په ورځ د ملکي تلفاتو عمر په افغانستان کې زیاتېږي او اکثرا د حملات په ملکي ساحاتو کې او په ملکي تاسیساتو باندې کېږي، لکه کلینیکونو باندې، شفخانې باندې او هغه ساحاتو کسان کېږي. او دا خپله یو ریس سرغلونه د بشردوستانه قوانینو، هغه اختیاري پروتوکولونو یا څخه ښکاره سرغلونه ده. او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي، دوی د قواعد او قوانین په پوره توګه یې رعایت کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د معلوماتو له خولې د یوناما په چمتو شوي راپور کې راغلي چې په جنگ کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې د ملکي کسانو د ژغورلو لپاره دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي. راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په وژنو کې 24% او د ماشومانو په وژنو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي د 2010 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 203 ښځې او 215 ماشومان وژل شوي دي. یوناما په یادو دریو میاشتو کې د 28% ملکي تلفاتو مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو ډلو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلی چې د مخالفو وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنګونه د 9% ملکي تلفاتو لاملونه ګڼل شوي او همدارنګه د 9% ملکي تلفاتو لامل ناچاودي مهمات په ګوته شوي دي. مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پخوا تر دې دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیتونو څخه لرې ګڼلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیری سره له دې چې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د 21% ملکي تلفاتو د رسولو موضوع نه ردوي، وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم.
مونږ نه غواړو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړو، خو دفاع وزارت هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو کچه صفر ته راټیټه کړي. د ملکي تلفاتو اصلي لامل وسلوال مخالفین دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د یوناما په راپور کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت کم ښودل شوی دی. د دغه ریاست ویان وایي چې حکومت ژمن دی د وضعیت د ښه کېدو لپاره له نړیوالو بنسټونو سره جدي همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د صبر اتمنېټه هر کال په مرکز ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د دوی د طرفدارانو لخوا د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. دا جهادي تنظیمونو مشران او پلویان وایي 25 کاله مخکې مجاهدینو د دوی په مبارزو، جهاد او قربانیو په هیواد کې د شوروي پلو او روسي حکومت واک پای ته ورسو او په هیواد کې د مجاهدینو حکومت جوړ کړ. د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره اکثره افغانان خوښ شول، ځکه چې نه یې غوښتل د روسانو په لاس جوړ شوي حکومت د پرې حاکم وي. خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنیو جګړو او د قدرت د ترلاسه کولو په خاطر خونړیو جنګونو نه یوازې دا چې د کابل ښار په کنډوالو بدل کړ، بلکې ګڼې دولتي ودانۍ له منځه یې وړي، دولتي جوړښتونه یې ویجاړ کړل او افغانستان یې له یو بل ناورین سره مخ کړ. د سور د اومې او اتمې په اړه کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی دا بام واورو.
د جهادي تنظیمونو مشران وایي له نن څخه 25 کاله د مخه د سور اتمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې یوازې افغانستان ته نه بلکې شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم د شوروي له استعمار څخه د خلاصون لار هواره کړه. دوی وایي افغان مجاهدین په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد د لاسوهنو پر وړاندې له 1350 لمریز کال راهیسې مبارزه او جهاد پیل کړ چې د لسګونو زرو مجاهدینو او وطنپالو افغانانو په قربانیو سره وتوانېدل چې په 1391 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلو او وروستی حکومت ړنګ او پر ځای د مجاهدینو واکمني جوړه کړي. د سور اتمه د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي نهضت لخوا د یوې غونډې په جوړولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي نهضت مشر مولوي محمد مختار مفلح وویل
ملت که با قوت ایمان جنایتگر قهر شوروي سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغان
دغه ملت د ایمان په زور د پیړۍ جنایتکار پخوانی شوروي له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان مجاهد ملت 14 کاله د اسلام او هیواد په خاطر په تلولۍ او قربانۍ سره جهاد او مبارزه وکړه تر څو چې د سور د اتمې په نامه یو ورځ راوړه.
د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرستو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د یاد ګوند پلویانو د وخت پر ولسمشر محمد داوود یو خونړۍ کودتا وکړه چې په نتیجه کې په هیواد کې د نور محمد ترکی په مشرۍ یو شوروي پلو حکومت جوړ شو. د دغه حکومت له جوړېدو وروسته په میلیونونو افغانان د کور کلی پرېښودو ته اړ او جهادي تنظیمونو خپلې لیکې سنبالې او د کابل حکومت پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. د جهادي تنظیمونو د غړو په خبره دغه مبارزې شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او سره له دې چې د حکومت او جهادي تنظیمونو په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل، خو د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ کړي. له شوروي پلوه حکومت څخه ناراضي خلک د مجاهدینو د حکومت په جوړېدو خوشاله شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی عادل شینواری چې د مجاهدینو حکومت له شوروي پلوه حکومت څخه ښه ګڼي، ازادي راډیو ته وویل:
زه عادل شینواری دا چې اووم د ثور بده ورځ ونه زه ولې چې وطن یحیان ونیو خراب شو، انقلاب جوړ شو، ډېر خلک شهیدان شو، هغې نه راوروسته دېش درې میلیونه خلک شهیدان شو.
د جهادي تنظیمونو غړي د مجاهدینو پر قربانیو او بریالیتوب ویاړي او د ثور اتمه د افغانستان او د نړۍ د نورو استعمار لاندې هیوادونو د ازادۍ لپاره د مبارزې او جهاد یوه نمونه ګڼي، خو ډېری کابل ښاریان د ثور له اتمې څخه هم ښې خاطرې نه لري. دوی وایي کابل ته د مجاهدینو له راتګ سره سم د واک د ترلاسه کولو په خاطر د جهادي تنظیمونو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې چې یوازې په کابل ښار کې له 6000 څخه زیات کسان ووژل شول، حکومتي تاسیسات زیانمن او په لسګونو زره کورونه په کنډوالو بدل شول. د کابل ځینې ښاریان د مجاهدینو په حکومت کې هم بې نظمیو او ناخوالو تنګ کړل او د یو بل بدلون په تمه شول. د کابل ښار یوه اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
و اتم د سار سے مجاہدین پیروس لگانا حال تم پر ذرا و مڑی و سول کلا پدی حکومت کے مجاہدین جان نہ وتل بوز لے حال تہ ہم خبر از نہ ہاد قدرت پر سر و اپ کا بلچا استادان نور بلچا تر بے کول گل بول لیڈران و دار لیڈر دار روزان تو استاد
ستار دا هم وای چې نه د ثور لومې نه له اتمې نه د طالبانو له واکمنۍ او نه له اوسني حکومت څخه ښې خاطرې لري. دی وایي د دوی په ژوند کې یو نظام هم بدلون رانه وست. ډېری افغانان په دې نظر دي چې لکه څنګه چې له پخوا راهیسې بې وزلي، وزګار، بې کوره او له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو، اوس هم دي. دوی له وسنی حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ژوند د هوساینې او سراسري سولې لپاره چې د دوی لوی هیلې دي هڅې وکړي.
دوستانو، بلخوا د ثور د میاشتې اتمه نیټه په افغانستان کې د بریا د مجاهدینو د بریا له 15مې کلیزې سره برابره ده. افغانان په دې رپورټ کې مونږ واورېدل چې د دې ورځې په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو اکثره بیا په دې اړه هم فکر دی چې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه نه هېرېدونکې ورځ وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له یوې داسې کورنۍ سره د زړه خواله کړي چې کال وړاندې زوی عزت الله چې د ملي اردو افسر ووژل شو، خو تازه یې پلار د بلخ په 209 شاین کلي اردو کې د برید له کبله هغه مهال ووژل شو چې غوښتل یې د خپل زوی وثیقه جوړه کړي. حدیث پردیس د عزت الله له ماما سره مرکه کړي.
دا چې د یوې غریبې کورنۍ افسر او پلار یې هېڅ مادرک د عایداتو د خپل فامیل د عیشي او عباتي په ارتباط نه لرل، بس د وغوښتل چې د خپل زوی د شهادت وثیقه جوړي. وثیقه یې د خپلې مربوطې ولسوالۍ د خوږیانو او د ننګرهار د ولایت نه خلاصه کړله او د 1498 کال د حمل په 1:30 نیټه د د مزار شریف ولایت د شاهین قلی اردو ته اسناد وروړل چې هلته د خپل اسناد ختم ته ورسي. دا چې په ده باندې بس عمل ته د شاهین قلی اردو په مهمانخانه کې شپه راغلله او د شپې د تیرېدلو نه وروسته چې سبا ته د جمعې ورځ ده او د ثور د میاشتې لومړی تاریخ دی، د ماسپخ پس د غرمې د ډوډۍ نه وروسته د جمعې د مانځه د ادا کولو دپاره د شاهین قلی اردو په داخل کې چې جامع مسجد دی، بس د دغه مانځه د ادا کولو دپاره مسجد ته لاړلو. کله چې مسجد ته د داخلیږي او مونځ ادا کوي، په همدغه وخت کې د دولت د مخالفینو او د افغانستان د خاورې د نوکرانو د خوانه انتحاري عمل اجرا کیږي چې په هغې کې زخته ډېر افسران، سربازان او پرسونل پکې تلف ته رسیږي، نو خاغلی دی عزت الله پلار محمد رفیق د ملنګ زوی هم په دغه واقعه کې په شهادت رسیږي او د دنه بس په وته دا نفر پامیل پاتې کیږي چې دا پامیل بس هیڅ سرپرست نور نه لري چې درې لورګانې دي او دوه واړه زامن دي او یوه د عزت الله نامزاده چې تر اوسه لا واده نه ده هغه د پلار په کور پاتې شو.
تاسو ویلی چې هغه مثلا تیر کال د 1395 کال په د هود په میاشت کې هغه ووژل شو، د هغې نه وروسته یې پلار چې د وثیقې د جوړولو لپاره هلته ورغی په شاهین قول اردو ته، هلته هغه هم وژل کیږي. تر اوسه پورې دغې حادثې نه که څه هم وخت دومره ډیر نه تیریږي، خو دغه تر اوسه واته ورځو کې تاسو سره چا څه مرسته کړې، څه کومک یې کړی، حداقل دا ستاسو غږ چا اورېدلی؟ هدف مې د لوړپوړو چارواکو هغه څوک چې مسؤلین دي.
نه، په دې ارتباط تر اوسه پورې بس هیڅ لوړپوړي چارواکو زموږ سره نه تماس کړی او نه زموږ دواو پاتیا ته راغلي او نه زموږ پښتنه کړې ده او هیچا په دې ارتباط زموږ سره تماس نه دی کړی او نه کومک چا کړی.
فکر کوئ چې مثلا په خپله عزت الله چې د ملي اردو افسر وو دی هغه وژل کیدل او بې دغې نه وروسته د هغه پلار چې د هغه د وثیقې د جوړېدو لپاره هلته تللی و دی هغه وژل کیدل، یعنی دغه فامیل اوس بې سرپرسته شو او تاسو په خپله د فامیل پورې ارتباط لرئ، د دغه فامیل آینده تاسو څنګه ګورئ؟
د ده فامیل دا چې خپله عزت الله په ډیره یوه غریبه کورنۍ کې را پورته شوی و او د ژوند ډیر ډیر وروسته پاتې او غریب ژوند دی او سرپرست هیڅ نه لري، په کور کې بس خلاص یوازې د عزت الله مور پاتې ده او نور اولادونه یې بس ټول صغیران دي او د ګټې وټې سړی نشته دی.
دا هغه کورنۍ ل ماما سره مو مرکه اوریدا چې کال وړاندې زوی عزت الله د چې د ملي اردو افسر و په یوه پیښه کې وژل شوی و، په وروستیو کې چې پلار غوښتل په 209 شاهین قول اردو کې د خپل زوی د شهادت وثیقه جوړه کړي، پر دې قول اردو د برید پر مهال ووژل شو. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زر غږونو ډرامې هغه برخې خپرېږي چې تاسو اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې ورسره لیوالتیا او مینه ښودلې ده. ورپسې زموږ همکار یوسف زدران د ډرامې د موضوع په اړه چې تعلیم په حق کې راڅرخي له میلمه سره بحث هم لري. په دې اړه چې په اولاد د زده کړو حق د پلار که د مور او د پلار ګډ مسؤلیت دی، ستاسو نظرونه هم اورو. خپل پیغامونه په 0 شپږ 90 01 شپېته 01 شپېته شمیرې پرېښودلی شي. اوس هم راځو مخکې له دې نه چې بل رپورټ ته وبخئ، اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په موضوعاتو دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلی دی دوی به په روسیې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه فشار راوړلو ته دوام ورکړي څو د سوریې د جګړې په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. نیکی هیلي د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بحث لپاره جوړه شوې غونډې ته وویل چې د بشار الاسد رژیم خلکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلي چې سوریه ته د بشری مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیا د بشار اسد رژیم پریږدي چې اړو خلکو ته د بشری مرستو د رسیدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلي وویل یوازې روسیا دا جګړه پای ته رسولی شي خو که وغواړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریه د کړکیچ د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زبا پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو دې ته له پام پرته چې روسیا به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ آواز دی چې باید واورېدل شي. روسیه تر اوسه د سوریې په اړه د امنیت شورا اته پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه یې د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړې. په دې ترڅ کې په وروستي پریکړه لیک کې چې ویټو شو، د کیمیاوي وسلو هغه مرګونی برید غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپږ پریکړه لیکونه ویټو کړي دي. د نیکی هیلې د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر پیتر الیچیف د امنیت شورا غونډې ته وویل روسیا، ایران او ترکیه په سوریه کې د جګړو د بندولو لپاره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې خلکو ته ورسیږي. الیچیف په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته وویل نه تاسو او نه د لویدیز نورو استازو یوه هم ونه ویل چې تاسو د وضعیت د ښېګڼې لپاره څه کوئ.
پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پینټاګون وایاند ویل دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي او بل ټپي شوی. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جوګ پوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې غړي شامل دي. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر زره ښځینه ښوونکي په کار وګمارل شي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن له زندانه خوشې شي. دا برتانیا پولیس وایي یو وشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي عمل د چمتووالي په شکل ول شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د هواري په اړه له یو بل سره همکاري کوي. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. ونیز پروګرام تر اوسه د جمعې په ورځ عموما موږ د اته نیمو بجو پر مهال یو کلی زر غږونه ډرامه خپرو. دا ډرامه واوري ورپسې له یاد مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع چې د تعلیم حق دی په دې لمیلمه سره بحث هم لري. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د ډاینامو د ترمیم لپاره جمیل د ټول کلی څخه پیسې راټولې کړې. اوس راځئ چې واورو آیا ډاینامو ترمیم کیږي او کنه.
استاد کسب کار خو اصل الله ته نوې ګران ته ګوره زه چې ترڅو دیا که څه فکر کوم تا بیا وخت اماغه شل نو سره تړلې وي.
بس د استاد شاګرد پر پام دی کی د یاري خو ګوره استاد شاګرد زیم نه جمیل.
او سلطان یاري خه په جبه پوه شاګرد دی ته خو هغه په لاس راکا.
کوم یو دغه وسپنیز که هغه بل پلاستیکي لاسته والا؟
نه هغه وسپنیز. بس تاسو یو استاد او شاګرد زه به دې کاغذو ته ګورم او کار به مڅارم. سلطان یاري دا لینالته وتړه.
ښه
جمیل جانه هر څه دې منو خو چې له کاره مو ونه باسې نور ته پوشه او دا د ډینامو کاغذونه دي.
ته صبر سلطان ماما دا لینالته وتړه.
ښه استاد څه فکر کوي چې جمیل بای زمانه خیز دقیقه څنګه
یو نه خو دوه کسان خري چې کار زده کې
ته مخه پکېږه، ستا کارم بیرته ګورم، بیا دې غلطي وایم
بیا به هم زه درته ولاړ یم او درنه زده کوم به یې.
خدای دې توان درکړي یاري.
استاذه لکه چې کار هم سره سپک شو.
هو بس نیمې وبوله سلطانه یاري، ته راسه دغه پیچ ښه ټیټ کړه، زه به هغه پورته لاین وتړم.
ښه، دغه پیچ؟
هو همدا یو. نه نه کوګې مه تاووه چې سلیپ یې نه کې.
ښه
ښه دې راګیر کړه.
خو سلطانه یاري خفه نه شي چې زه وایم دا وکه او دا وکه یاري.
نه نه استاذه، ګډ کار خو همداسې وي.
السلام علیکم ملکانو، ستړي مشي. استاذه څنګه کار خو به نه ستړی کړی؟ څنګه وزن ډېر دی؟ کار خو به ستړیا نه کېږي، خو زه شاګردانم لرم شکر، هغوی ته هم باید یو څه ور زده کړم. ښه دا خو منې چې ستړی. ښه سلطانه، وخیت ته څنګه له کار سره؟
شکر دی ول
استاد، یو څه در زده کوي او که نه؟
وا کرم خانه، خو دا به دم اورېدلی وي چې کسب غلا کېږي، څوک یې در زده کوي نه؟
ګوره خان صاحب، زه بخیل نه یم، ما د ډینامو د لګولو مخکې هر څه ورته تشریح کړي یاري، او نور هم نه پسې پرېږدم.
ستا د کور ودان وي. خو سلطانه، کار ته به ښه ډېر پام کوي چې ما دې کلیوالو ته ننګه کړې چې سم کار به کوي، هسې نه چې بیا مو وشرمای.
بسم الله. لوری ولې دومره ډاره نه یې؟
څه شی و مورې؟
لوری پیره کوي مې سبق ته اچو که نه؟ څه ونو؟
خو بیخي مې سبق ایر شو، څنګه دې راته وویل؟
وی لوری، مور دې زار شه درنه. ښه بیا یې درته وایم، خو غوږ ونیسه ورته. ښه
ښه مورې.
ګوره لوری، یو وړوکی پیاز، دوه غټ پیازه او یو د کاسې پیاز، ټول څو دانې شوه؟
تصور، یو وړوکی پیاز، یو د کاسې پیاز، یو دوه کېږي که نه مورې؟
هو شاباسې لوری، یو وړوکی او یو د کاسې پیاز دوه دانې کېږي، او دوه غټ پیازه نور هم ورسره یوځای کړه، څو دانې کېږي لوری؟
ښه ښه، دوه هغه شول او دوه غټ پیازه، دوه درې سالور.
آفرین، شاباس لوری، شکر په لور مې.
مورې پیرکی کړه پخی.
وی لوری وکې شوې؟ قربان دې شمه درنه، بس دوه دانې پاتې دي، نور پاخه شوه، پلار به دیم تر هغې پورې راشي.
مورې د هیلې سره یو ښایسته کتاب و.
ښه څه پکې و لوری؟
هغې کې یو رسم و لکه تخته و، او ګروپ هم ورسره بل شوی و.
ښه نو دا شی و لوری.
مورې هیلې وایې چې دلته یې لیکلي دي چې دا د مر برق دی، هغه تخته لمر ته کېښودی ده.
دا هغه ده، پلار خو یې په همدې کارونو بوخت و. چې اوسې لور هم ورسره سر شوه.
اوف مورې، ولې ما ته غوږ نه نیسې چې ځان سره خبرې کوي؟
ښه لورې، غوږ مې دی که نه؟
مورې هیلې ته مې وویلې چې زه غټه شوم او مکتب مې چې خلاص کړ، بیا خپلو کور ته د لمر برق راوړم.
ښه لورې، آفرین، شاباس په لور مې. او نو څه دورې شوې، ته در چې دا کړکۍ بنده کړم.
سلطان ماما، د اکرم خان کاکا په خبره مه خفه کېږه، خیر دی؟
نه نه خفه نه یم جمیله خوره، څه خبره نشته.
استاده چای در واخله، دوړې تیرې شوې، ته اوس هم د پیالې په سر لاس نیولی.
هو سخته دوړې وې. او جمیله یاره، دا خان صاحب ډېر تند لاړو، یو څه خو و زما هم ور پام شو، خو کور دې ودان چې پوښتنه دې وکړه.
هو استاده، خان صاحب لږه تنده خبره وکړه، خو په کار کې خبرې راځي نو.
خیر خپله صحه او خطا منل ښه وي، زه تیر ځل د ډینامو پر تړلو ملامت وم، کار کې مې پوره تجربه نه وه، خو پاسه چټی می سینا ورته ډبا والا
یاری ماته به می استاد تل ویل ترڅو چې کار در نه خراب نشي پسام به پو نشي
خو بل زلبنه د خان خبر اورم او نه د نظر زکه چې اوس می له استاد نه ډیر کارونه زده کړل
خو اندی والی به نه خرابوي چې څه دې کارو دکان ته به راځي زه دې یاره خدمت کیم
سلطان ماما زه پر اختیار ډیر خپه وم ما ویل ته به د خان کاکا په خبره ډیر خپه شوی خیر دی مشر دی نو
هو یاري بنده خو له هرې خوا پوره نه وي او بیا خو پیسې او نوم په اسانه نه ګټل کیږي د دې خبرو سره مخامخ کېدل حتمي دي
دا خبره خو څه کوئ جمیله له هغه وخته مو چې د ډاینامو په کار شروع کړی د زهري د مکتب خبرې مې ډیر په زړه او مغزو کې تودې تودې ګرځي
ښه هغه څنګه
چې کور ته لاړم بس د زهري د مکتب کاروبار سموم د درس او د زده کړې قدر ښه ډیر را باندې راغی نوره مې نه لور او نه میرمن زوروم
دې نه بله خبره اوهو دا څوک دی سلطان ماما چې داسې زر زر را روان دی
کوم یو او دا خو خدای داد دی کنه
دا خدای داد څوک دی د لارې تا خو هغه مخکینی سړی ته ورته دی
اکرم خان یادوي جمیله او دا د همغه سړی زوی دی
خاص لمایا چې د معلم لرګی دې په لاس کې تغمې جوړې کړي بیا به زه د بدمشه ښه کدوانه او خټکي سره بیل کړي
خدای دادا ستړی مه شي
خیر اوسې وروره ته هم ستړی مه شي زه د بدمشه
خیر اوسې په دومره بیړې کې هم میلمه پېژنې وروره څه خبره ده مونږ ته هم ووایا
خدای دادا والکه په دې تخر کې دې څه نیولې
څادر مې دی زه د بدمشه نو څه به وي
نو څادر ولې په اوږه یا په سر نه اچوي چې په تخر کې دې کلوله کړی
کتابونه پکې
څنګه کتابونه څه پې کوې
نه 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 کتابونه مېتابونه نه دي بل څه دي
سلطان راځه چې زه ته خپل کار ته ولاړ شو چې د ورځې تر پایه ختم کړو
هو زما هم کور ته بیړه ده
دا پیاله مالته کېده راځه
زه تاسو درځه زه دا د چای پیالې ټولوم درځم
خدای زاده او خدای زاده چیرې روانه
لوری پام چې ونه سوځي ډیر سری دی ښه خو لږې په صبر وخوره
ښه موره پکوم یې
د زهرې پاره برق به کله راځي نو تا ویل خو کار یې ختم شوی که نه
چې کله زه دا ډوډۍ ښه په مړه ګېډه وخورم بیا
زه د سرخان نه درنه ټولوم دا ډوډۍ خو دې د کړي کار یې نه د ډاینامو والا درته یادوم
بس که خدای کول د ماخام له اذانه مخکې به له خیر سره برق راشي
اوف مرن ای اوبه راکړه خوله مې ترخه شوه
ښه ښه در کوم لوري وختي مه کوه
ابل اوبه راکړه
صبر وکړه
خوله مې ترخه شوه
ها وخه ده اوبه
زرینه یو دوه پیراکي به د بېله مرچه پاخه کړي وه زهرا کله خوړلی شي
هو سړیه دغه دي دا پیراکي خو مې بې مرچه پاخه کړي دي دغه دي
پخ کړی دی پلار جانا دغه دی
زرینه دا د مستو کاسل ګر دی خوکا نو لورې ولې د دا ترخو درو اخیسته
زوري ویل چې مورې زه اوس لوی شویم تاریخ پیډه کیم خوړل شم
خانه او دې شو خوړل لورې
خو چې خواږه چای راکړې بیا خوړای شم
سره پیږي ته ډاینامو برق جوړولې پسې تلایبي او لور دی غواړي چې د لمر برق کلی ته راولي
دا د لمر برق نوم دې چیرته زده کړې لورې
پلار جانا هیلې سره یو کتاب و هغې کې لیکلي و هغې بیا راته ولوسته
نه پوهېږم چې څه وکړم ورته ووایم چې نوره دې مکتب ته لاړه شي او که نه
څه چیرته وهې د زهرې پلاره څه خبره ده ولې داسې غلی شوې
څه نه زرینه نه پوهېږم چې
پلاره کتاب کې رسمونه و ما ته راوړې
تله غلی شه لورې که نه پلار دې خبرې کوي
ښه مورې دا پیرکي زه مازدیګر ته ځان ته پټوم چې هیلي سره یو ځای وخورم
زه ورشه لورې ښه څه وسړیه
وایم که زهره دې مکتب ته لاړه شي څه بده خبره خو به پکې نه وي که نه لاړه دې شي ها
وی مال خدای هم دا سات وخته او ته وایې چې بده خو نه ده نه ولې دا خو ډیره ښه خبره ده کنه
ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام او جمعه مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ او زموږ د ډرامې له هغو برخو څخه مو چې تاسو ورسره لیوالتیا ښودلې وه خوند اخیستی وي. د دې تر څنګ لکه تېرونی مو چې ویلي وو، یو شمېر هغه اوریدونکي چې زموږ بحث او ډرامه اورېلې نږدې ګورو او ستاسو سره یې آشنا کوو. په نننۍ پروګرام کې له دې سره چې حکمت الله حکمت غږو د ډرامې د موضوع په اړه چې د زهرا د زده کړو لپاره د هغې د مور هڅوې هم څېړو. په بحث کې تاسو اوریدونکي هم راسره ګډون کولی شئ. په دې اړه چې د اولاد د ښوونې او روزنې حق یوازې په پلار دی که د کورنۍ ګډ مسؤلیت، او ستاسې په سیمو کې د هلکانو او نجونو د زده کړو لپاره څه شوي؟ له تاسې په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې اورو. د یادونې وړ ده چې ستاسې ښه پیغامونه جایزه هم لري. زه یوسف زدران یم. مخکې له دې چې بحث ته لاړ شو، حکمت الله حکمت ته چې تلې زموږ خپرونې اورېدلې، په بحث کې ښه راغلاست وایو حکمت صاحب. ستړي مشي، خپرونې ته بخیر راغلی.
مننه.
نو درنو اوردونکو، زموږ سره مخامخ اړیکې هم نیولی شئ که غواړئ په بحث کې را سره ګډون وکړئ او د موضوع په اړه نظر لرئ. 0 99 203 545 او 0 98 225 55 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې موږ کولی شو ځینې ستاسو پیغامونه او نظرونه او یا پوښتنې واخلو. حکمت صاحب، ډرامه خو مو اورېده سره په ګډه، مخکې مو هم موضوعات تعقیب کړي دي. که په ټوله کې لومړی له تاسو نه وپوښتم چې له خپرونو مو څه زده کړي او اوس چې تاسو له موږ سره دلته ستاسو احساس څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کوربه او تخنیکی همکار او د ازادي راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکات وایم. زما په اند باندې په افغانستان کې یوازنۍ بخنه غواړم ازادي راډیو دی چې د ولسونو اسلامي ملي افغاني جهادي حقوق او ارزښتونو باندې خبرونه جوړوي او سیاسي بحثونه کې اصطلاح انډول په نظر کې نیسي. دا یوازې ازادي راډیو دی چې دا خبرونه جوړوي او دا باندې افغانان یا اړیدونکي یا مینوالي ویاړ کوي لري.
استاد مهرباني ده په ټوله کې د ټولنیزو موضوعاتو باندې چې موږ ډیر وغږیږو. په تیرم د جمعې ورځ بحث لرو او بیلابیل هغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې شته، په هر کور کې شته، بیانېږي. دا موضوعات ستاسو خوښ شوي دي؟ دین هم څه زده کړي په ټوله کې؟
ما مخکې خبره بیا اشاره کوم، بیا تکراروم چې یوازې ازادي راډیو داسې ټولنې د ښتوب دپاره، د اصلاح کېدو دپاره خپرونې جوړوي، خپروي یې، نشروي یې. ټولې برنامې اسلامي برنامې دي، مشروع برنامې باندې کار کوي. نو موږ یوازې افغانان مینوالې اړیدونکي دي، دا په دې ازادي راډیو باندې ویاړو. او واقعت چې تا مخکې خبره وکړه چې د یو زده کوونکي یا د یو افراد یا د زوی یا د اولاد په زده کړه کې مور او پلار او بستا فامیل یعنی کورنۍ یعنی دا حق لري چې باید دا ته تعلیم وروښي، زده کړه وروښي، زده کړه پرې باندې وکړي، تعلیم وکړي، دا مسؤلیت لري.
او دا اصلي حق هم همداسې دی چې باید همداسې وشي. فکر کوي چې زموږ کورنۍ فرزند ته د یو کورنۍ د یو ټولنې د یو فرد په حیث باندې دې مسؤلیتونو ته متوجه شوي، داسې یو پیغام یې ترلاسه کړی دی؟
بلې بلې بلې، ولې نه. دا ټول کورنۍ مور او پلار، هیڅوک نه غواړي چې خپل اولاد دې بدې لارې ته، غلا ته، زنا ته، مثلا نور نامشروع کړنو ته واڅوي. کوشش ټول مور او پلار، ټوله کورنۍ دي عذاب دي کور دي د کورنۍ ټول غړي دغه کوشش کوي، هلو ځلې کوي چې خپل اولاد یو ثمر ته ورسیږي، له خپل اولاد څخه ډاکټر، انجینر، تحصیل کرده جوړ کړي.
بله، د یو امیشنی اردن په استاسو دلته په سټوډیو کې راسره یې، خو زابل ته ځو. چلته مونږ اردن کې د توخي په نامه لرو او تل زمونږ بحث تعقیبوي. له دبه هم واورو او هغه موضوعات نن مونږ پاره کړو چې اردن کو سره لیوالتیا ښودلې وه. توخي صاحب، ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشئ.
مننه، تشکر. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ستاسو میلمانه ته هم نیکیږي.
او تاسو خو زموږ نه لرې، شاید لیده کاته مو سره سخوي ښه ده. په تلیفون کې را سره یو پیغام او نظر او غږ مو اورو. خوشحالیږو، په خیر راغلی. بله، توخي صاحب زموږ غږ اورئ؟ زابل کې زمونږ امیشنی اوریدونکي او ښاغلی توخي صاحب چې اړیکه وشلې ده، په دې لبان چې بیا هم اړیکه وصل شي. خو دم ګړی یو بل اوریدونکي زمونږ سره په بله تلیفون شمیره کې په لاین کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي. له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ځان مو خپله معرفي کوي. بله
مننه کوم سلامونه زدرن صاحب تاسو ته محترم میلمه ته نبی الله زبلین دم غړایلې غزنه در سره پکې
بله نبی الله ډیر زیات په خیر راغلی تاسو مونږ ته غکسبتون کې ماشين شمیره ته پیغام هم پریخه د ورستاغه هم سر اورو پټوله کې خوشاله وجتا سره سره په ټلیفون اړیکه کې کڅه مونږ اعلان کړی د زینغه اوریدون کې چې زمونږ سره تل باس او ریخ پیغامونه لري غاله نیک دی وګرو هڅو او د جایزه ور دي او ان شاء الله خو به ډرامې د ټیم لخوا تاسو ته درکول کیږي او زینور اوریدون کته او پټوله کې نن مونږ سره حکمت الله حکمت ملما دی چې د استادو په سری او مینوال دی زمونږ خبرونه اوري تاسو نظر اورو
بله حکمت الله حکمت نظرونه مهمه نشاوري دی لګي خایسته به ورته په دوه لاسو سلام وایم راځم نظر ته تاسو د بدني د دیونی موضوع وسی ماشوم باید په کورنۍ کې مثلا ماشوم یو لنده لخته ده که هر څومره یوازې دقت وکوي چې دا ماشوم وهڅوي چې ولاړ شه ښوونځي ته ولاړ شه درس ووایه تعلیم د راتلونکي دپاره یو ښه کار ده که وهڅوي خو متاسفانه که په کورنۍ کې له هغو ټولو نه یو کس دی مال یې همداسې ورته وایي چې ورکې شه تعلیم نه کېږي راځه لوبې وکړو راځه نو ماشوم مایوسه کېږي ماشوم هغه درس په شا ګرځوي خو درس پرېږدي د ته په هغه لوبو خوښ ده هغه داسې بل یو ځل د خوند تعلیم نه وي کتلی وروسته بیا صیغه شي هڅه کوي چې لوبې شاته پرېږدي درس چې درس ووایي خو
خیر سه تاسو سیمه ایز مثال ورکړه ډیره زیاته مهرباني او تبن ډیر د مکتب شاګردان په همدې ستونزو سره مخ وي چې څه ډول له زده کړو پاتې کیږي ډیره مهرباني یو بل اوریدونکی هم اخلو له نبی الله نه بلې خوازو مهرباني خپل ځان مو معرفي کړئ کوم ځای نه مړ کېنی ولي
بلې دوم ځل لپاره
توخی صاحب
بالکل
بالکل تو خی صاحب اړیکه موش لیدا چې بیا و نشلیږي مهرباني خا تو خی صاحب فکر کوم تاسو په سیمه کې نن سم خبراتي مشکل ته ونشته اړیکه مو خنه وسلیږي خو په دې لچ را سره وي خیر کغه مون نه اوري نو اړیکه مشلیږي بلې زمونږه غوري خا تو خی صاحب زمونږه غنوري حکمت صاحب تاسو ته راځو نبی الله د زده کړو هغه اهمیت ته اشاره وکړه خو دلته تر ډیره هغه د تعادل موضوع مطرح د لکانو انجونو تعلیم فرزن په ډرامه کې مې اشاره شي او چې پلارې بل اخره په دې اړه اندېښنه لري چې زهرا مخکې درس ته پرېږدي کنه چې اوس دومره هوښیاره شوې ده چې هغه د برېښنا د تولید فکر لري یا په ریاضیاتو کې تکړه شوې ده اوس وایي چې فکر په دې کې ده چې مخکې لاړ شي کنه ستاسو مشوره څه ده ورته داسې خلکو ته
نبی الله ورور ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم اما بعد خبره دا چې د مور او پلار خو په اولادو کې تاغنه مثلا ټول اولاد خوخوي ان دا شنه چې کوم اولاد ډیر خوخوي او ډیر کوم بعد خصوصا که انجن یې باندې تحصیل یې زلو غواړي تحصیل وکړي او پالکان هم د مور او پلار تحصیل غواړي چې تحصیل وکړي یا و انداز مخته ولاړ شي خو په اسلامي جامعه کې و خبره ته زه یوسف صاحب زه اشاره کوم چې د انجنونو لپاره اغه اسلامی جامعه یا اسلامی ویل اسلامی تحصیل کول دې دې پر زمينه باید دولت مساعد کی اني وخت چې زمينه ورته مساعد سو اغه ایجاب شرعی یا ایجاب افغانی
اغه شرایط برابر شي
اغه شرایط برابر شي
او استاد نو ته پختنه کوم چې بل اخره دولت خو کپړه نه منیم خو کومه په دې فکر شو چې فرزند دولت ناکام دی دلته به د ټولنې مسؤلیت ټولنه باید همداسې بې سواده پات شي کنه خلک را پات یو حل لري پیدا کی په خپل سیمو کې
نظر اعظم دغه خبره ټولنه خو نه همیشه کوشش کوي وس خو زه سبینم د پسترګو لیدل حال درته وایم هر کورنۍ خپل لور ازوی دواړه مدرسو ته لیږي مکتبو ته لیږي حتی ماده چې لیدلې شي خپل انجونی اغه زنانه وو ته چې څو قاریان وي یا قران عظیم شان زده وي یا دینی درس ولري یا عصري وي وګو کوروته هم لیږي د څوک چې په پیسہ دار دي استاد ورته نیسی یا زنانه یا مردانه دا کارونه ټول کوي کورنۍ یعنی په دې هڅه کې دا کوشش کوي کورنۍ باندې هیڅ د غستونځ کورنۍ نه مني چې خپل اولاد به تحصیل
کړي مهرباني مونږ ته زین دونکو پیغامونه هم پریخي دي مخکې مو چول 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 زمنګ دغه سپټون کې ماشين شمیره ده چې تاسو یې پیغامونه موږ درته خبرو او مور سره ممکن جایزه هم تر لاسه کړی خ پیغامونه چې زمنګ د ډرامې ټیم به در سره پاړي کې کی دا پیغامونه اور سره
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد الله کارګر لږه چې زنګ وام یو کله زرګون درامه کې په مول دې سزکو او سزکوي او تناشي دوامدار یارو
دی تعلیمات دی مور او پلار په دواړو باندې ګرځي. په کور کې باید ورته مور او پلار تعلیم ماول مور تعلیم باید ورته ځکه بیا پلار هم شراکت په ګډه سره، نه یو دی مور کار ده او نه یو دی پلار. که مور غلطه ده روسي او پلار ډېره صحیح ده روسي، ولې د لور کېناستله مور سره ډېره وي د مور په خور باندې ځي، او که پلار ډېره غلطه ده روسي او مور ډېره شله روسي هم د پلار تر تاثیر لاندې راځي په غلطه لار باندې ځي. نو یا تعلیم او تربیه یې په دواړو باندې فرض ده، هم د مور هم په پلار. خو اولینه په مونږ کور کښې معلم صاحب مور ده، او لرمېنه مېږېږ هغه د لیدو په خاطر باندې له مېږه سره مبارزه کوي. نو مبارزه یې برحقه ده او انجلۍ باید مکتب ته ولاړه شي.
دې ولایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شهیدان کلي اوسېدونکی دا وخت له غزني مسافري نه پیغام پرېږدم. ماشومه یا ماشوم باید مور او پلار په ګډه ښوونې او روزنې، نیکو اخلاقو او همداشان نورو ضروري او اړینو کارونو ته په اتفاق وهڅوي، ځکه چې که مور هر څومره دقت وکړي او پلار غفلت وکړي نو غفلت یې سستي هغه کار نیمګړی پاتې کوي، او که دواړه جانبه هڅه وکړي نو هغه کار بریا ته رسېږي. مننه نبیولا ستاسو د بریا په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسمد خاکسار دی قاری عبدالسمد خاکسار دی پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالی صرف تاثر تملوس تاثر تماس کښې بیا ما زه په ډېر ښه شوق او ذوق سره اورم او ډېر څه مې ځینې ترلاسه کړو. یو خو مې دا ترلاسه کړي چې مقصد د پېغله یا مقصد د کونډه واده خپله خوښه وکړي او څوک یې مجبوره نه کړي چې پلانکې سره واده وکړه پلانکې سره یې وکړه. او بل زما دا نظر ده د یو کلي زرغون ډرامه کښې مقصد ډېر ښه شیان نور مختلفېږي، خو یو شی که یو اضافه شي دا به ډېره مهرباني وي، ځکه چې زموږ تاسو مسجدونه د لمانځو دپاره دي او لمانځونه کښې کېږي. نو ډېر خلک داسې چې پښتنو کښې چې مقصد د پښتنو په علاقو کښې په جومات کښې مقصد بیا پوشت شروع وي، یعنې جومات د فرض وجه ده او باید فرض لمانځونه پکښې وشي او نور عبادت کښې وشي نه غږېده. لکه په دې حالت په دې اړه تاسې یو څه محترم مولوي صاحب او نور یو څه پیژات کوي دا به ډېره مهرباني وي. ستاسو ورور عبدالصمد خاکسار، وسلام احترام.
بلی د اوریدونکو نظرونو خاکسار صاحب وړاندیز هم درلوده چې باید هغه سیمه ییزې ستونزې چې ده ورته اشاره وکړه په هغې باندې هم لږ ډېر بحث وشي، ولې نه په راتلونکو ډرامو کښې به انشاءالله ستاسو همدا وړاندیزونه شاملوو. موږ له همدې عمله ستاسو نه بار بار غوښتنه کړې چې خپل نظرونه مو راته پرېږدي تر څو ډرامې ته ښکلا ورکړي، او ډرامه باید هغه موضوعات ولري چې ستاسو په سیمه کې ستونزې لري. نو که لا هم داسې موضوعات ستاسو په نظر درته پاتې وي چې باید خپاره شي، 0 شمېرې ته په تفصیل سره خپل نظر پیغام یا وړاندیز ثبتولی شي چې موږ بیا اورو او په همغه اساس درته ډرامه جوړو. چون زموږ د خپرونې وخت کم وي په مخامخ اړیکو شمېرو کښې بیا نه شو کولی په دې اړه ډېر ستاسو نظر واخلو، خو مننه چې په ټوله کښې زموږ سره په اړیکه کې او زموږ بحث اورئ. حکمت صاحب، تاسې چې زموږ بحث اورئ او ډرامه اورئ او بېلابېل نورې خپرونې، نننۍ ډرامه کې د مور مبارزې ته اشاره شوې او په ټوله کښې د ماشومانو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلو هلکانو نجونو د حقونو ترلاسه کولو لپاره فکر کوئ د میندو مبارزه رنګ راوړلی شي، لکه د مورچې زهرا مورچې په ډرامه کې د پلار سره خبرې کولې؟
بلې، ولې نه، دا خو مهم رول لري. زه همیشه وخت د ازادي راډیو اروم، که په کور کې یم که په دوکان کې یم که په موټر کې یم، ازادي راډیو باندې یقین لرم باور لرم چې واقعیتونه وایي.
تاسو خو دوکان لرئ؟
بلې، هو، واقعیتونه جامعې ته ټولنې ته ورښیي، واقعیتونه ورښیي، او دا کومې برنامې جوړوي په دې برنامې هم دغه اسلامي برنامې
د دې مبارزې په اړه باندې که راشو چې یو مور د خپل اولادونو د حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي، دا رنګ راوړلی شي ستاسو په نظر؟
خو ما درته ویل چې کورنۍ مور هر څوک کولی شي چې رنګ راوړلی شي، تاثیر کولی شي. خو یو شي ته زه اشاره کوم که تا اجازه وي، افسوس کوم، بخښنه غواړم، افسوس کوم چې ټولنه کښې یو تعداد تصویري رسنیو نامشروع کړنې نامشروع تصویرونه نامشروع ویل دا هم تاثیرات لري. آی کاش که ازادی رادیو یو تصویری یعنی تلویزیون هم جوړ کړی وای چې په ښارونو کې د نامشروع خپرونې تصویری درلودی، نو دا به ډیر سخت تاثیر کړی او تاثیرات به زیات و. خو په ښارونو کې اکثر رادیو ازادی رادیو نر وي، وخت چې ازادی رادیو ونر وي هغه نامشروع تلویزیونونه ګوري،
بد تاثیر
کوي. یعنی په ښارونو کې ازادي رادیو مینوال شاید ډیر کم وي، په کلیو بانډو په ولایتونو کې مینوال ډیر دي.
زه پوښتنه وکړم چې دا موضوعات باندې مونږ بحث کړی، تاسو په خپل کور کې خپلو ماشومانو ته د زده کړو او د شیانو حق ورکړی دی؟ دوی زده کړې کوي که کار ته دې هڅولی دي؟
ټول زده کړې کوي، څوک په څلورم پنځم شپږم ته دولسم پورې، هغه یو غله دولسم فارغ شوی، بل په اتم کې ده، په اووم کې ده، لوڼې مې هم زده کړې کوي، زامن مې هم زده کړې کوي. خو هغه اصولي تګ باندې چې موږ خپل کوشش کوو، هغه سایه بندګي مور او پلار چې کوي په هغو باندې هغه جامع هغه لباس
ډېره زیاته مهرباني
مشروع باندې برابرو،
شرایط باید ورته برابر شي. بالاخره ډېره زیاته مهرباني چې تاسو خپل اولادونو ته حق ورکړی، او د یو اوریدونکو په حیث چې تل زموږ خپرونې اوري، په خپرونه کې راسره مېلمه شي. درانه اوریدونکو، حکمت الله حکمت راسره په خپرونه کې و چې زموږ بحث اوري، او نن راسره دلته ستاسو سره مېلمه و نظرونه شریکول. خو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، هغه موضوعات